پیل کړې وي. د چهارشنبې په شپه خپل احتجاجي غونډې پای ته ورسولې. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او قادری په مشرۍ د هیواد عوامي تحریک کون تور لګوي چې نواز شریف په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلې. دوی له نواز شریف غواړي چې استعفا ورکړي، پارلمان منحل کړي او په پاکستان کې نوې ټاکنې ترسره کړي. د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل چې دوی په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي غونډو او لاریونو لومړی پړاو ته د پای ټکی ږدي او په دویم پړاو کې دا غونډې د پاکستان یو شمېر نور ښارونو ته غځوي چې په ترڅ کې به تر محرم وروسته د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د حکومت ضد لاریونو او مظاهرو نوې لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه که څه هم حکومت د تیرو دوو میاشتو د احتجاج په ترڅ کې زموږ غوښتنې ونه منلې، خو دې غونډو لږ تر لږه پاکستاني ولس ته شعور ورکړ، راویښ کړ او د خپل حق غوښتلو جرات یې ورکړ.
آج انقلاب مارچ کے بعد دھرنے کا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب یہ
دیوائی نن زد انقلاب مارچ دے احتجاجی غنڈے لمڑے پڑاؤ پائے ترسوم تر دی رستا زد احتجاج دے اسلام آباد پر زید پاکستان نور خارون تغزوم زما احتجاج اس دے انقلاب پر سفر و وقت او زب تر دی رستا پہر خار کے دور زنے احتجاجی غنڈے تر سرکوم. حق ہم دارا زیاد اکڑا چھتے نواز شریف تر استفا او دے یو قامی حکومت تر جوڑا ولو پوری با لخپلو حلو زلولاس وانخلی. طاہر القادری چھ لخپلو زرگونو پلویانو سر یو زید آگست پسوال لسمانیتا دو پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د انقلاب مارچ په نامه د حکومت ضد لاریون او مظاهره پیل کړې. په لومړي سر کې له حکومت او غوښتل چې نواز شریف ته استعفا ورکړي، د پارلمان په ګډون د ایالتي اسمبلی منحل کړي او یو قومي حکومت د رامنځته کړي. د طاهر القادری پلویانو په اګست میاشت کې د پاکستان پر پارلمان او همدارس پر یو شمېر نورو دولتي ودانیو یرغل هم وروړ چې له پولیسو سره نښتې رامنځته شوې او په نتیجه کې د دې ګوند درې غړي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې که څه هم د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستاني حکومت یو سیاسي مخالف ګوند په اسلام آباد کې خپل احتجاجي غونډې پای ته ورسولې، خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا وویل چې تر هغې بل اسلام آباد ته لاړ نه شي تر څو چې د نواز شریف استعفا نه وي اخیستې.
مخکخه خزی
احمد شیبریم خبرونه تشه راغلی د مخکښ شوزو پدې پروګرام کې لا عدلې راس سره شخیچم. لدې راس به مو خبر کړم چې دا له تعلیم تر کار او تر ارګ چ رسیدلې ستونزې چدي. عدل راس د ډیر لسو یو نیویم کال د کپ میاش کې د ولسمشر حامد کرزی د ویان مرستیاله شو. دی په حقوق او ډیپلوماسي کې په امریکا کې ماستری اخیستل. عدل جان تر یو نیم کال ډیر وخت شو چې په جمهور ریاست کې مو کار وکړ. راز په څه کې دی چې یو افغان دومره وخت په داسې ځای کې چې غوڅ اکثریت په کناري نه دی کار ته دوام ورکړي؟
الحمدلله کورنۍ همکاري او د هغه په څنګ کې د دولت هغه امکانات هغه چانس ورکول او درېم د ټول نه مهم د دوستانو او همدارنګه هغه کلک تعهد چې موږ دې وطن ته لرو نو هغه همکاري وکړله ما سره او کومه کې را سره وکړه چې په مشکلاتو باندې غلبه وکړم او زما هدف او مرام تغییر ونه کړي او زما هدف او مرام خدمت ودي وطن ته دی. نو هر څومره زحمت چې په دې منځ کې راځي نو زه فکر کوم چې زه د دې وطن قرضدار یم نو هغه ته باید زه خپل قرض ادا کړم. نو دغه ټول به یز دي کېږي چې زه شاته نه شم لاړه او ادامه ورکړم.
عدل جان تاسو ډیر شرایط واسه نه کړل، یعنی د هر افغان لپاره به دومره شرایط سره یو ځای شي ساس په فکر سم حکومت حمایت د دوی وکي، هم خپلوان حمایت وکي، هم خلک حمایت وکي او هم وی انجلې یا میرمن یا شزه ته چانس په برخه سي دا یو کار وکي.
ډیره مهمه پوښتنه ما په نظر دا په دې معنی باندې چې کله چې موږ ته یو چانس راکول شي هغه یا د کورنۍ له طرف نه وي یا هم د دولت له طرف نه وي نو موږ د افغاني سیمې په کوم دا مسل په ډېر ښه وجه د هغه استفاده کوي. په دې معنی باندې چې دا یو ډېر طبیعي قانون دی، طبیعت قانون دی. کله چې یو څه څوک ونه لري او هغه ورته یو وخت په ژوند کې مهیا شي نو د هغه د استفادې ښه استفاده ونه پوهېږي چې څنګه باید وشي. زه خوشبخته وم چې په داسې کورنۍ کې لویه شوم چې تحصیل موږ ته ډېره مهمه خبره وه. اما د ربطان کې دا په دې معنی باندې نه چې صاحب مثلا ډېر مشکل وځي طالبان دوران کې په افغانستان کې نو هغه دوران کې معلومه شوې کولای مکتب ته لاړ شم دغه نه باسې د مکتب ته لاړم او انڅو ته نه ما ورکړل دې ته کې ډېر مشکلات وو. اما یو شی وو چې ما دا په هیڅ وخت نه ورسره هم خپل کورنۍ ته او هم دا هم خپل دوستانه ته او په ټول نومه هم په پښتنو په کورنۍ کې اکاګان ما مودان ټول رول لري د دې خدي د ژوند او ما دې ټول دا په هیڅ وخت نه ورسره ولا چې زم خپل کلتور خپل فرهنګ نه پیروم هغه سره هغه ته همیشه احترام کوم. نو هغه تغییر چې په ما کې راځي هغه به مثبت تغییر وي نه منفي. د کار په ساحه کې هم ما خپلو همکارانو ته دا په اجازه مې ورسوله چې افغانه ښځه نه تنها هغه ښځه ده چې په کور کې وي، هغه کولی شي لکه هر نارینه غوندې او هر ښځه چې په غزه په اروپا کې ژوند کوي په هغه اندازه باندې کار وکولی شي.
عادله جانې دا پوښتنه که بیرته په دې شکل باندې وکم، دا په دفترونو کې د ښځو د کار په افغان جنو مېرمنو کې اکثر دې ته شکه کوي چې یا طب ولولي یا معلمي وکړي، د دې لپاره چې په دې دوه کارونو کې تر ډیره بیرته کولای شي چې له شزو سره کار وکړي، خو له دې سره ډیر محدودیت وسکی شي او په زیاتې دوده ځکه چې ممکن پر راتلونکي کې ډیر تعلیم یافته افغان جون او میرمنې هم له کار پاتې شي. تاسو دوه جون او شزو ته څه ډاډ ورکولای شي چې پروا نه کوي چې په دفتر کې نارینه هم له تاسو سره وي؟
مگر مشکل دادا چوسو چی مجادلہ او بات بندی ہو رہی چین تغیر دا جامعہ کی تغیر دردی او مبہم اولین قدمونه د دې تغییر په لار کې بدو دا ذهنیت شته چې خځه شاید کارونه شي کولای. نو که خو وي که بد وي، یو مشکل موږ ته خځه شته داري چې باید تر نارینه نه ډېر کار وکړو، هغه طبیعي ده په دې چې په یو بار باندې ورسوو چې موږ یا د هغوی په اندازه باندې کار کولای شو. په انګلیسي کې یو متل دی وایي سکای از لیمت، یعنې زموږ لیمت آسمان دی. نو همیشه زما پلار وهیلوسه چې موږ ته رده کړي وه دا وه چې همیشه د ژوند هدف ډېر لوی ونیسه، که هر مینې ته یې هم ورسېږي هغه پخپله ډېر لوی ګام دی.
تاسو د پراخ هدف مسلې ته اشاره وکړه او انګلیسي متل مو ووایو. خوشحال خټک وایي وایي څو د توان رسي په لوی دریاب کې غورځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. عادل راس که در مخکش شزو پا پروگرام که یو شخصی پشتنه وکرم، شاید زین افغانانی چه ستاسو پا ستاسو سیاسی مرکی آوری دا وغواری چه واوری چه عادل جان دوی تا در خپل کار یو پزرپوری خاطره ووی، آیا ممکنه ده؟
ولینا کله چې ما دلته کار شروع کړ نو تر ټولو مهمه دا وه چې هر چا ماته وویل چې دا یو ډېر داسې وشته ما ده چې په هغه کې نارینه ډېر دي، نو تاسو څنګه کولی شئ هلته کار وکړئ؟ نو زه دا شوی وم مګر کله چې کار باندې مې شروع وکړله، نو اولین ورځ چې ما رئیس دولت سره وکتل نو هغه پروسه د تقرر پروسه وایي چې هغوی باید زما سره خبرې کړې وای، مرکه یې کړې وای، او د هغه نه بعد باید تصمیم نیول شوی وای چې آیا زه دلته کار وکړم که نه. نو زما د مرکې په اوله ورځ باندې چې ما له رئیس دولت سره ولیدل چې جمهور سره مې ولیدل، نو د دوی یوه خبره زما په غوږ کې ده تر اوسه چې ما ته وویله چې کار کول دلته ستاره نه دي، ما ورته ټینګه کړه. نو هغه ذهنیت زه ورته آماده کړم او د هغه په څنګ کې بل ورځ چې زه یو مجلس ته لاړم، نو په دې مجلس کې اولین یوازنۍ ښځه زه په دې مجلس کې وم او دا زموږ د ولایت ډېر محترم معزز مشران وه، نو هغوی بدون شکه ډېر په تعجب باندې وکتل، مګر رئیس جمهور مخ راوړو او دوی ته زه معرفي کړم په ډېرو ښه الفاظو او کلماتو باندې. نو ما ته په هغه لحظه کې معلوم شول دا معرفت په دې کلماتو باندې څومره مثبت اخیر په دې مجلس باندې درلود. نو کله چې مجلس ختمېدی او مشران چې راغلي وه او د مجلس نه وتل، د هغوی په سترو کې یو خاص احترام زما په اړه باندې و.
عادل راز، مننه کوم چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له خپلو مصروفیتونو سره سره له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
خوشاله اوسئ، مننه او تشکر دې نه چې ما ته وخت راکړ او زموږ په دې پروګرام کې شامل کړم.
اساسی او بشری حقوق
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1280 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اورئ. د دې نه په خبرونه کې په محکمو کې د قاضیانو په بی طرفۍ باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای سره مېلمه دی. احمد زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
ډیر مننه زم په لومړي سر کې خپل سلامونه ونې کړي د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
په پیل کې راته وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د قاضیانو د بې طرفۍ په هکله څه ویل شوي؟
بېد شک که چیرې موږ وغواړو چې په ټولنه کې عدالت په ښه شان تعمین شي، نو هم پکار ده چې په محاکمو کې د بې طرفۍ اصل په جدي توګه رعایت شي. او دا غوښتنه د ټولنې ده چې د اساسي قانون په بنیاد باندې دا ترسره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د 113 مادې په بنیاد باندې په افغانستان کې د مسترې محکمې د مقام د عالي شورا غړي باید د دې مادې، یعنی د 113 مادې د شپږمې فقرې په بنیاد باندې، باید په هغه وخت کې چې دوی پاس او اوس د شورای عالي دنده ترسره کوي، دوی نشي کولای چې په کوم سیاسي ګوند کې شمولیت ولري یا سیاسي فعالیت ولري. د دې په خاطر کچېرې دوی منصوب یو ګوند شي، دوی په خپلو کړنو کې دغه ګوند په ګټه باندې کار کوي. کله چې دوی امتیاز ورکړي یو سیاسي تنظیم غړو ته، دوی بیا نشي کولای چې په خپلو کړنو کې عدالت تامین کړي. بناً د افغانستان د اساسي قانون په 113 ماده کې دا مسله کاملا واضح ده چې د سترې محکمې هغه رهبری ساته چې د سترې محکمې د عالي شورا غړي دي چې نه غړي لري د قانون په وختونه سره، دغه نه وړه باید د قضا په وخت کې دوی باید کاملا بې طرفه وي او دوی نشي کولای چې په سیاسي ګوندونو کې تنظیم وي. په همدغه ترتیب دوی مکلف دي چې د وظیفې په جریان کې خپلې کړنې د افغانستان د اساسي قانون د 113 مادې په بنیاد باندې داسې سره تنظیم کړي چې د خپلو کړنو معیار فقط د افغانستان د اساسي قانون او نور قوانینو په بنیاد باندې سمبال کړي. یعنی دوی نه باید چې په جریان د رسیدګوي کې چې دوسیې بررسي کوي، دوی مسله د سمتي، مسله د ملیت، مسله د سیاسي جهتونه او نور موضوعات په نظر کې ونیسي.
کچېرې په محکمو کې د بې طرفۍ اصل په پام کې ونیول شي، آیا په دغه محکمو کې عدالت تامینېدای شي؟
که من چیرې قضات په ځان دی وظیفې کې دوی بې طرفي اصل ته پاملرنه نه کوي، یا په محاکمو کې د بې طرفي اصل نفي کیږي، هغه محکمه چې په هغه کې بې طرفي اصل نه رعایتېږي، هغه کې عدالت نشي په ښه توګه تامین شي. د دې په خاطر کچېرې یو قاضي په یو سیاسي ګوند کې تنظیم وي، دغه ګوند غړی یو سرغړونه کوي یا جرم کوي، کله چې دوسیه دې محکمې ته راځي، بې د شکه دغه قاضي په د خپل دغه سیاسي ملګري نه د حمایت کوي. کله چې حمایت او کوله د نن په پاسر کې قانوني تر پخولند کې او عدالت بیان شي کول چې د مده چکیم دي کې هیڅ شک نشته. کچېری په محکمه کې اصل د بی طرفۍ نفي شي، هغه محکمه نشي کولای عدالت تضمین کړي. دغه بی طرفۍ اصل نه رعایتېدل نه تنه دا چې د موږ د ملي قانونو په بنا باندې ده، بلکې د نړیوالو هغه قانونو په بنا باندې چې د افغانستان دولت هغه ترجمان دی، لکه د سیاسي او مدني حقوقو د تړون د 13 ماده په بنیاد باندې هغه کوم دسته جیشو چې د قضایی دیوانو په موقف کې ټول خلک یو شان ته موقف لري. هر څوک حق لري چې په محاکمو کې یو مستقله او بی طرفه محکمې ته لاسرسی ولري. د دې په خاطر چې د خلکو لاسرسی بی طرفه او مستقله محکمې ته، دا په دې معنی ده چې د دې په اړوند باندې هغه محکمې او هغه قضایی تصمیمونه چې نیول کیږي، هغه عدالت په ښه شان ته تضمینوي شي. او کچېره دغه څه به په نظر کې نیول کیږي، به د شک کچېره به موجبه، یعنی به د مجوز د قانون دی او چا په ګټه باندې فیصله صادریږي، یا به مجوز د قانون د چاپ ضرر رسیږي، د فیصله جانبدارانه فیصله دي او هر جانبدارانه فیصله عدالت لمن جوړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او سیولانډ وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو مو د حکومت څخه یې شروع چې مون د وګو باندې بس
پلی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
که چیرته قاضیان په پریکړو کې بی طرفی رعایت نکړي، قوانینو د دوی پر وړاندې څه پیشبینی کړی ده؟
کچیر دغه اصل تر پخو لاندې کیږي په محاکمه کې په واقعیت کې د افغانستان د اساسي قانون سرغړونه کیږي. سرغړونه د قانون کده هر څل خونه کیږي، کده محکمې د کارکونکو لخوانه، یعنی د قضات لخوانه کیږي، کده سنوالوی لخوانه کیږي، کده پولیس لخوانه کیږي. باید اوغو یو شانت د قانون د خبرګون سره مخامخ شیم. یو اساسي صفات د قانون دا ده چې قانون عامته به ده، یعنی په ټول خلکو یو شانت تطبیقیږي. قانون کې دا نشته چې قاضي سرغړونه کیږي هغه سره یو رقم چلن وشي، کچیر یو مامور سرغړونه کیږي هغه سره بل چلن وشي، سنوال سره بل چلن وشي. او دغه چلندونه کچیر وشي وسله لبد امر غچوس په افغانستان کې مونږ وینو چې قانون د افغانستان په ټول خلکو باندې یو شانت تطبیقیږي نه، د قانون واکمنۍ ضعیفه شوې ده او عدالت هم په نامناسبه وضعیت کې قرار لري.
آیا د افغانستان په محکمو کې د بی‌طرفۍ اصل رعایت کیږي یا نه؟
به شک دا باید رعایت شي. دغه اصل د قانون غوښتنه ده، دا د افغانستان د اساسي قانون د افغانانو ملي وثیقه ده، د دې غوښتنه ده. دا باید په الزامي توګه باید رعایت شي، او که چیرې رعایت کیږي نو په واقعیت کې د دې اصل نه سرغړونه کیږي. باید هر هغه څوک چې د افغانستان د اساسي قانون د 113 ماده نه سرغړونه کوي هغه باید د قانون غبرګون سره مخامخ شي، ولو که په هر سطح کې وي. دې په خاطر چې سرغړونه د قانون هغه په ټولنه کې ناخوالي منځ راوړي. کله چې په ټولنه کې ناخوالي منځ راوړي، د ټولنې خلکو ته جنونه ورسول، نو د دې لپاره چې سرغړونه د قانون په ډیرو مواردو کې چې هغه ټولنې ته یا شخص ته زیان رسوي هغه ته د جرم مسؤلیت ورکړي، په هغه مواردو کې بیا شخص باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره مننه کوم احمد زای صاحب کور مودان چې په خبرونه کې مرسته راکړو. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای ووډله. تر بیا مو آرام وکړئ.
ژړاتوم خجمی ترزړه خنجر نیمشکاستو.